السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوې وزن خبرونه ته ځانګړي شوې په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بلابل راپورونه هم ولرو خو په پایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اده کېدو په حال کې دی په خوست کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژل سوي دي د هالند هوایي شرکت کې ال ام وی پریکړې کړې چې تهران ته خپلې الوتنې وځنډوي د محلي ارګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اده کېدو په حال کې دی د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلی او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل سوي
د مایمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي د خونځو په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانستې دي
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیالی عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول جمهوري ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ پنځه کسان وژل سوي دي عبدالواحد پټن چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خېلو کلي کې د پیښې ځای ته ورغلی وو نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه به څیړل کیږي
پنځه کسان یو حاصل د درمالینو او یو ډریور وو چې مدیان سیبون یو عادي سوګړې د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي دغه وژل شوي دي یو پنځه کسیز پلاوی ته انشوی دی چې دا موضوع دقیقه وڅېړي او ګزارشونه به په بعدن د مطبوعاتو سره به شریک شي
تاسیا زدی رادیو ته ورجست په کندهار کې ملي اردو وی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو حمله په شاتم بولیده د 215 اتل قل اردو ویان وی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغوندان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه جګړن یحیی علوی زدی رادیو ته وویل
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې لس تنه تروریستان ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول
شغلی علی وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې یو لس کسان ټپیان سوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل سوي چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه شغلی نوري وی چې په ټپیانو کې دوه سرتیري او نه تنه ملکیان شامل دي یو راکټ د ولایت بل د پوهنې ریاست او دریم د ښاروالۍ ریاست په انګړ کې وسلوالو طالبانو د دغو راکټي حملو مسؤلیت منلی دی د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل سوې ولی محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي د ترکیه حکومت په یو فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شک لري کړی سوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو په ترکیه کې دولس دولتي ټولنې د غرض درې ورسپانې او یو ټلویزیونی چینل هم بند شو د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې دوه کلن استراري حالات پای ته ورسیږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورباندې موافقه کړې وه تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولې و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بدماشانه ډوله غوښتنې مطرح کوي د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته بخپلی الوتنې وزندوي. دغه شرکت په یوه لنډ اعلامیه کې خبر ورکړی چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 کال کې تهران ته خپلې الوتنې بندې کړې وې، په 2018 کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورون چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي لسمت در وترل لپاره له خیرو هی برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت را وترل ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پوري اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12.89 اوریدلی شئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزې خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغانها و مدیریت افغانها و مالکیت افغانها همیش حمایت کردیم.
در افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پامدی اړه د ولسی جرګې له یو غړي سره هم غږېدلی یو.
افغانستان د دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر د دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله.
د لوګر د ولایتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او که چیرې طالبان په خپل وعده و نه درېږي او د موږ مخکاته بوتړي، نو موږ خلکو سره ولایتي شورا همغږي سره موږ د مکاتب خپل خلاصو او بیا باندې د دوی مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونو دوهمه نیمایي د ورکو شوي وزیزانو او د انصاف په لټه کې خبرونو ته ځانګړي شوي لموږ سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرحې بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وشي.
د ناتو سرمشي زباده روانه ونی د پنځ شنبه پرز د بلجیم په پلاسمینه برکسل کې د دوه ورځې لپاره جوړه شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلو چې په دې سرمشي زکیبال ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر وړاندې زو ابتکار بحث وشي چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پرز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته ویلي چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم د خاغلی خادم په خبره په افغانستان کې د نن د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خندونه لمینځ وړل شوی او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبت نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل. درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د بروکسل په ناسته کې بعد افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غناسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجید د سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې ل روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې بروکسل کې ناتو په غونډه کې په دې هلته د ناتو سرمشریزه غونډه هم بي په غي کې د جمهور رئیس او د اجرایي رئیس د دواړو غوښتنه دا ښایي چې دا د افغانستان لپاره ډیره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجدي صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندې شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیوال اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي، څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده استوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډیر د دې لپاره لیواله ده، او تاسو به دې خبرې اوریدلې وي چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او د ورور وژنه نوره بنده شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانان ترمنځ یو تفرقه چولې ده او دوی دلته خپلو مخه د پاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې تر رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرسته کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونو سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسی مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د غوي هم همدغه هیوادونه د دوی سره خی اړیکی لري او مرسته ورسره کوي.
بل مجدي صاحب، ورسته پښتنه کا په لند توګه راته وایاست، د دغه غونډه ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنې وکړي او په خپل کې کوم مسایل باندې هوکړي تر رسیدي چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تم لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تم لري چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس لخوا یا د افغانستان د ولس لخوا غوښتنه شوی، د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم، هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبه کوي، هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میز ته کښېنوي. دریم، هغه پرېکړې چې د دې د پروسې کې د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کېږي، هغه تصمیمونو کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بېله د دوی همکارۍ نه هم دا ناشونی دی دا کار. نو زه فکر کوم چې په دې کې څومره چې افغانستان حکومت ته مسؤلیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې حال حضور لري. دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تېره د دغه هیواد لخوا د دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې د دغه جرګې یو شمېر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودې. وی ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یکشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است دیگه.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثر شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو دی. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د لوګر دولتي شورا مسؤلین خبرداري ورکوي که طالبان په دغه ولایت کې د خوندزیو د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به یې پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خوندزیو د بیا خلاصېدو اجازه وکړي، خو په خبرې تر اوسه یې خپله ژمنه نه ده عملي کړې. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خوندزیو نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومانو او د دوی له راتلونکي سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس د ولایت دولتي شورا مسؤلین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د ښوونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانکزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبه د ورځې تر 10 بجو پورې به دا ښوونځي خلاص کړي، خو په خبره یې دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که
باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه،
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنې سیستم او ښوونځي اغېزمنوي او زموږ اولادونه له تعلیم نه منه کوي، موږ مجبورېږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنه کړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي. که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي، موږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې یې په یو غږ ودرېږو. د پداس سال کې د چدو لوګر د پونې ریاست وایان شاپور عرب د شنبې په ورځ لرسنوي سره خبرو کې د طالبانو لخوا د نادر شونځ یو د تړل کېدو خبر ورکړ. د ویلي چې په دې سره 15,000 حرکان او جنیز د کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي. ښاغلی عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښي کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي، دوی به دغه تړل شوي ښونځي وسوځوي. د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
معرف له دې امله چې یو غیر سیاسي، غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده، مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي، نظامي او یا هم د استفادې اقدام د منلو وړ ده. هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي، دوی اصلا د خپلو بچو سره ظلم کوي، بینان د خپل بچي راتلونکی چاره کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمني ده. تر ټولو غټه دښمني
دا لومړی ځل نه ده چې وسلوال طالبان په لوګر کې ښوونځي تړي، بلکې له دې مخکې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې ښوونځي تړلي دي. خو په ټوله کې دا ښوونځي داسې وخت تړل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله، که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو یو وار بیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړی مشي. د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي؟
مننه اکرام. د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د خادونه د امریکا د بارونو شر وزیر پرون جاپان کې هغالته د جاپانی مقامات او د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وان جواب ویل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دي چې شمالي کوریا تر څو چې مونږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا به ثابت هم شي، تر هغه به په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي. اکرام، بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته تمه درلوده چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګون ترمنځ لکتنی وروسته به امریکا خواکي، اما دا مسله پمپیو چې دا به پر ځای پاتې. په عین حال کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د ځینو مقاماتو د سختو الفاظو ځواب ورکړی. مثلا هغه ویلي چې د امریکا غوښتنې داسې دي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي، د هغې غوښتنې او یو طرفه دي، زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې نه نیول کېږي. نو امریکا ویلي چې که چېرته دا غوښتنې دي او مجرم غوښتنې، نو بیا دا غوښتنه خو د نړۍ ده چې کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي وسلو پاک شي، او نړۍ بیا نړۍ نو مجرمه ده، یوازې امریکا نه ده. شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کار نه دی، او دا خبرې او دغه موافقې چې د ترامپ او د کیم جونګ اون ترمنځ شوې هغه ته صدمه رسوي.
خو په سنگاپور کې چې سمو د مخکې کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ تر سره شو، تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کوم هغه اټومي مسایل چې وو دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه هم وشوه، نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ بیا اختلافات راپورته کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مئی په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون نو په خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبلله او د کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری واټن وشتون کوم زیلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چې وزیر څو ورځې مخکې ویلو چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړه لوري موافق دي، خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافات خبره پورته کړې ده او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ ته راکړي، یو څه په ځواب مقابل کې موږ ورکو. داسې نه شي کېدی چې د امریکا ټولې غوښتنې موږ په یو طرف ومنو، او همیشه د دوی انتقاد دا دی چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي. نو د اختلافاتو اصلي مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، وامو اوریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په سنگاپور کې تر سرمشریزې وروسته که څه هم دا شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غزیدو له کبله په ټولنې کې د اقتصادي ستونزو په ځانګړي توګه د فقر او نادارۍ لمن د پراخېدو په حال کې ده او دغو عواملو د دې ولایت ګڼ شمېر ماشومان شاقه او د سختو کارونو ترسره کولو ته اړویستي دي. اجمل آریان لسیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې غزیدو، فقر او اقتصادي ستونزو ګڼ شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړویستي دي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنو او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمېر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړویستي دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راچو کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورنیو اړتیا پوره کړي. خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نن ماشومان د راتلونکي ټولنې شخصیتونه هم دي. کچېرې ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکي ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلې دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی له دې نه رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو تن مدافع عنایت الله خلیق بیا وایي چې په ټولنه کې د فقر پدیدې زیات شمېر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي که چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه پاش
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمېرل کېږي او موږ دردونکي بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤل بسم الله وزیری هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
کمیسیون مسؤلانو بشر افغانستان
نگرانی فوق‌العاده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپلې جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یوه ځانګړې تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندوز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد ظاهر اعظمی هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې منی او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړي خو بسنده نه بولي.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سیپن است که برای اطفال آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و
منوز ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم یو مدیریت لرو چې د بیوزله ماشومانو، بې سرپرست ماشومانو، د جنگ ځپلو ماشومانو او د فقیر ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کوي او د هغوی ستونزې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي تر څو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چې له 15 کالو راهیسې د دې ولایت بېلابېلې برخې د جګړو او د نامنویو شاهد دي. نامنویو او جګړو په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمنې نور هم پراخه کړې ده او له کبله یې نادارۍ او اقتصادي ستونزو یو شمېر خلک مجبور کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
سلور بجی او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د محلي اورګانونو خپلواک اداره وی په فاریاب کې وضعیت د عادی کېدو په حال کې دی. تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. د خوست د ولی مرستیال وی په باکول سوالي کې د ځنګړو دواکونو په عملیاتو کې د یوې کورونی 15 کسان وژل شوی. عبدالواحد پټان چې د یو دولتي هیئت په مشرۍ د باکول سوالي په پهلوان خېلو کلی کې د پیښې ځای ته ورغلی و دا خبره نن ازادي رادیو ته وکړه. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي که وی په خاکریز ولسوالی کې تیر شپه د طالبانو یو برید په شاتم بولې. د دوی په خبره په دې نشته کې لستنه ترورستان وجل سوی او 15 نور ټپین سوی دي. بل خو د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې یو لس کسان ټپین سوی دي. د ولی وایاند وی چې یو توغندې د ولایت د مقام، بل د پوهنې ریاست او دریم د شروالي ریاست په انګړ کې لګیدلې. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چاره پیل شوه. د ترکیه حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات دولتي کارکونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل ریکړی شوی چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغو دوام کوي چې پینګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د هالند هوایي شرکت KLM وایي پریکړې کړې چې تهران ته به خپلې الوتنې وځنډوي. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 2 له امستردام څخه ایران ته وسي. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د روزونکي د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې 2 راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو په لړ کې تاجکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې 1-0 په وړاندې د تاجکستان د 14 فوټبال ملي لوبډلې نه وګټله. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې له ازبکستان نه 0-1 په وړاندې ماتې منلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د 14 فوټبال ملي لوبډلې له یوې بریا او یوې ماتې وروسته خپله درېمه لوبه د روان کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان په وړاندې وکړي. تر نن سکلنو د کموم رضوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې سپینغر مسینکت او بند امیر بوس لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغر لوبډلې د مجید عالم د 2 او حسن صافی د 3 منډو پر مټ مسینک لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د مسینک ټوله لوبډله په 115 منډو وسوځېده او لوبه د 123 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې د سپینغر لوبډلې لوبغاړي عابد چې د سیالۍ لوبډلې 15 لوبغاړي اوټ کړي ول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. په دوهمه لوبه کې بیا بوس لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او خپل سیالۍ لوبډلې بند امیر ته د 202 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بند امیر لوبډلې ورکړ شوی هدف د 2 په ځان سره پوره او لوبې د 2 په توپیر وګټله. آصف موسازی چې د بند امیر لوبډلې لپاره 2 سوځېدلې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کروشیا روسیې ته او انګلستان سویډن ته ماتې ورکړه. د روسي او کروشا ترمن سیالي دوه د دوه پوران دي مساوي پاتې ورسيده خو په پنالټي شوټونو کې د کروشا لوبډلې سلور درې لوب او ګټله. انګلستان بیا سویډن ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او نیمه پایلو به ته وته. دا په وروستیو 28 کلونو کې اول وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالۍ او نیمه پایلو به ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی د دغو سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به د سه‌شنبه په ورځ د فرانسې او بلجیم ترمنځ او دوهمه نیمه پایلو به د چهارشنبه په ورځ د کروشیا او انګلستان ترمنځ وشي.
واصل وسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د خبرېدو وخت دی. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندز له ولایته د شیر احمد په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دوی ځینې خپل خپلوان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي. د بند 15 کال تیر کړي هم دي خو هلته ډیر په تکلیف کې دي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هکله یو تفاهم نامه هم نافذ ده او افغان حکومت به هڅه وکړي چې د دوی بندیان افغانستان ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په محابسو کې تیر کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د شیر احمد او ورپسې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو څرګندونې واوري.
د انصاف پلټکه
ورور نن د صدا او د کوم ځای د ټلیفون کړي.
نوم مې شیر احمد دا د امام صاحب ولسوالۍ یو سیدن کایما.
خو اوس چیرته یې؟
اوس ورن کابل کې ما.
ستاسو مشکل څه؟
زمونږ مشکل بندان په تاجکستان کې دا څو کاله کېږي هیڅ د ساتنويشت نه ده معلوم. په لږ او پتنده کوم حقوقي بشري موغو دی سره نهسته ده هیڅ کوم حساب کتاب نهسته ده. ظلم او تعداد په لږ پتنده باندې روان دي. په راډیو کې اعلانونه کېږي چې بندیان د هر دولت په خپل جرم په مابوسین په خپل وطن کې باید تیر کړي. مونږ دا تا په تلاش کوو. په کال کې په شپږو میاشتو کې لولګي نه لږیدې نو سولږی اعتراض ولته ته په تلاش کوم ته وایي دا اجرا کیږي. تلاش عمل علي الله ما ته للی برادر ګل هیڅ خبرم پکې نه. صاحب مهربانه مونږ له کول ویدلو او د مونږ یې نه پښتنه کیږي. دا څه رقم کار دی؟ څه رقم حساب ده؟
ها تاسو چیرته مراجعه کړي چې دغه بندیانو منتقل شي د تاجکستان نه افغانستان ته؟
وزارت خارجه ته مراجعه کړي. وزارت داخلي ته هم کړي دي. ټول وزارتو ته مونږ د څه دروازه نه ده. مونږ سره فکر کړي نه او منګ برادر ګل دې ته په ټیلا او په تامه باندې دې ته وېسلې. دا پرون منګ لاړو وزارت خارجه کې دا یو راته ویل چې تاسو 15 ورځې صبر وکوي. ابل راته وایي چې داخل کې دی وزول دي داخل کې دی سنتارونه دي. تاسو دې په فکر دي خو مال چې وزن چې سنتاروي خو ملې کې چې منګ بیغمه سوزلونم بیغمه دي تاسو شم کم دي چې منګ وایي چې زه کوم لسو پتوسو چې منګ راځو دلته شکایت کو چې د منګ ریاست جمهوریت د منګ وزارتونه دي. دلته چې راځو منګ تعالی په وخت په مخ باندې وای وای هغه مجاق د مرګ لري حق د سنسار لري. مریض چې شفاخانه ته لاړ شي کالای مریض مری ډاکټر نور توای چې تم ری وای ته څه کیږي. منګ چا ته لاړ شي په ځای دې چې منګ ته دلته تعالی راکې منګ ته وای وای هغه د مرګ لایق دی هغه باید مړ شي هغه سنسار شي. دا وای نه ده چې منګ سره کیږي. منګ چیرې لاړ شو؟
تاسو کله تللی یاست تاجکستان ته؟ تللی یاست دا بندیان مو د نږدې نه لیدلی؟
تاجکستان ته د منګ یو انډیوال روزې نه مخکې دوه درې ورځې تللی. دا اختر مال ته تیر کړی. دا صاحب مهربانه خپل ډالر دی دروازې خولې کې دی بابس اخلي بیا پس لغوي تا ته یو خپل هغه بندي درخي نور ولاکه دویم نفر مو وینه.
دغه بندیان د یو ولایت دی سوق دی چتاسی نمائندگی کوي
بہار ولایت دی تخار دی خندوز دی صاحب دی بغلان دی دی بدخشان دی دی کابل دی دی المان دو قندار دی
دس معلومات لری چ پدی سو کال قید اوخته
من تا ویل کیږي چې اطلس کال اشپالس کال دغه چې قیتونه دی غو معلوم سوی دی پنځه کال شپږ کال تیر سوی شو د رګول هیڅ څه نوښت معلوم نه ده
استاد سیسه غواړی
منګ دا غواړو چې اقم قائد دې باندې راغلی ده په دغه خپل وطن کې تیر کې هغه یو مړی و چې ډوډۍ خو باندې خو به نس مولي کنه په افغانستان کې
داسې معلومات لري چې مخکې د دې نه افغانان چې په تاجکستان کې بندیان وو افغانستان ته انتقال شوي دي
یو تعداد پروس کال اتیر کال انتقال شو پروس کال منګ راغلی و دلته وزارت کې مریضه وکړه ریاست جمهوریت مریضه وکړه آیاتان وای منګ لیږو آیاتان ته لاړل او لس ورځې تیرې کړلې نه پیغم چې دوی چې وکړه چې یو نکل بیرته چې راغله دا پرون منګ ورغلو پښتنه مالته نه وکړو موږ ته وایو هغه دې مرګي لایقه دي د سنګتار لایقه دي اندا موږ ته جواب دی آیاتانو موږ ته علني په مخ په مخ ویلې وای یو یو ویلې ویلې یو میاشت شول شپه تاسو صبر وکړئ هغه لا دغه دې کور آبادی یا رښتیا یا دروغ هغه بلې موږ ته ویلې وای دا خلک دې مرګي لایقه دي دا به سنګتار دي نو دا وای نه یو سره سوی ته مخامخ کوي
دغه بندیان چې تا ویل د مختلفو ولایتونو دي دی په کوم جرم بندیان شوي په تاجکستان کې
خو تاجکستان ته باجې چې تللي دي برادرې ګلا کم کار د پاره تللي باجې د کوم غریبۍ د پاره تللي باجې پاسپورټونه یو ورځ دوه ورځې کې تیرې شوي دي خو په یینو ان باندې نیولې دي بندیان دي اوس هغه خو په هر صورت دغو دوسیې تکمیله دي قید معلوم ده اوس د خپل جرم قید باید په خپل وطن کې تیر کې په قانون دی دغه تلویزیون په وینا دی راډیو په وینا دی کومې مادې چې تاسو اعلان کړی ده چې له ایران نه ګوره بندیان راغله افغانستان ته تاجکستان بندیان ولې نه راځي
تاسو بېغم اوسئ دا مشکل به ورسوو هغه مربوطو ارګانونو ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بهرنیو چارو وزارت د ویان لمرستیال خاغلی صبغت الله احمد سره شریک کړه محترم احمد د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یو تفاهم نامه نافذ ده اوس چې په تاجکستان کې ځینې افغانان بندیان دي او بیا د افغانستان په محبسونو کې تاجکان بندیان دي د دوی د تبادلې په برخه کې تفاهم نامه او مقررات څه وایي
و موافقتنامه انتقال زندانی ها میان افغانستان و تاجیکستان هست البته 191 زندانی داریم در تاجیکستان و قرار است
خاغلی احمد زماد پختن جواب که بویل چه د افغانستان و تاجیکستان ترمنز د بندیان و د تبادله موافقه شته و 191 افغان بندیان موجود دی د دا هم وویل په پام کې ده چې د دوی ډیری د افغانستان محابسو ته انتقال شي خو د دوی دوسیې څېړل او دقت غواړي او دغه کار به په نوبت سره ترسره شي ښاغلی احمد په دې برخه کې هڅې کیږي او هیله مندي شته چې دغه افغان زندانیان به د تاجکستان له محابسو نه د افغانستان محابسو ته انتقال شي
بدون شک بدون شک و وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد بسیار حساس هست ما همیشه پیگیر موضوع بودیم شهروندای ما برای ما بسیار اهمیت دارن موضوع نگرانی خانواده های زندانی ها را هم درک میکنیم انشاءالله ما امیدوار هستیم زودی انتقال صورت بگیره
دوویل پرتل شکا د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډیر حساس ده دا موضوع مو تل تعقیب کړی ده مونږ ته خپل هیوادوال اهمیت لري د دوی د کورنیو اندېښنې درکوو انشاءالله هیله مند یو چې دغه انتقال ژر تر ژره ترسره شي په تاجکستان کې زموږ سفارت دغه موضوع تعقیبوي
و این مورد سفارت ما در دوشنبه در حال پیگیری
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندوز له ولایته د شیر احمد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی و چې ډیری افغانان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي هلته په تکلیف کې دي او د خپلو خپلوانو ورتګ هم ستونزمن دی دوی غواړي چې دغه افغان بندیان د افغانستان محبسونو ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تېره کړي او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خاغلی صبغت الله احمد وویل چې تر اوسه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د توافقنامې د پلي کولو په لړ کې یو شمېر افغان بندیان د هیواد محابسو ته انتقال شوي او د پاتې بندیانو دوسیې به په دقت سره وڅېړل شي او په نوبت سره به د افغانستان محابسو ته انتقال شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او د حل قانوني لارې ولرې لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ واخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه. لومړی له تګاب څخه د یو اوریدونکو پیغام وروچی د یو ورکی شتي په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورو، د تګاب نه خبرې کوم. شیر ناغامی نوم دی، زنده ولانه خزه ده چې ونی ده په تګاب کې. دا که د هر چا ناموشي نو په تګاب کې ورته پښتنه وکي. یو خزه ده چې تقریبا ډیره زړه ده او نزوانه. السلام علیکم.
مننه کوم وروره، ستاسو د کور ودانې خو خپل شمیره مون نه دی ویلې چې د دغې شزي کورنۍ په کوم شمیره ستاسو سره اړیکه ونیسي. نو زه به هغه شمیره اعلان کړم چې تاسو یې له لارې د پیغام مشتره استولې دی. 0 9 0 0 2 4 4. شمیره ورته بیا وایم 0 9 0 0 2 4 4. یو بل پیغام راخلو.
نه، د جنرال درمانیه مې د هلمند ولایت د ګرشتول سواليه سملا په نامه الګ دی په بشورګای کې دی. هر روز چې پاره معلومات غواړي یا د بهرني متخه خرج ځان نه راته وي یا د سیلینی یا د کلای گازي، هر روز چې پاره معلومات غواړي ما ته دې په شمیره ځان راته وي 0 9 0 0 9 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 9 0 0 9 9.
السلام علیکم، کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د حساب ولسوالۍ نه. البته تقریبا تیر کال په لوی اختر کې یو چا راته زنګ وهلی و په نامه د مسعود خرمي د ایران نامه همدغه پروګرام ته د یو ورکه پاکله معلومات ورکوو. بیا راته د ایران یو چا مسعود خرمي په نامه باندې زنګ وهلی و ځان یې د میدان وردګو ولایت د نرخته ولسوالۍ اوسېدونکی او ویلې چې زه تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې د ایران په هېواد کې بندي یم، زندانې یم. او هر څوک د خرمي صاحب پاکله معلومات غواړي نو ما ته سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. زه به د مسعود خرمي پاکله ټول معلومات او دغه شماره دغه کورنۍ ته ورکړم. ټلیفون شماره ورته وایم، زما د ټلیفون شماره ده 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور و و و.
السلام علیکم استاد احمد خبر کوم دلغما ولادت نا ضرور انده سړای دا تکاله کی سن د شازر شكون دا نو فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم نو ضرور لرم کله دې شوای نه بچان لرم خو خدای عثمان ترګوګو ولدا او تاسو دا اوس پیل هند کابل دې سب زر سوال کی شي څه کی واری ثاني ما دې دغه لمر زنګوي په شپګه یا شپګ پاندو چې دې دې و شپګ دې وسلام.
السلام علیکم نظری رادیو ته دره دروځه په اخیره کې چې په دګریش په ولسوالۍ کې اوسړي لاله کې چې موږ یې سړی د وبو سره کښلې دي یو کال یې کېږي نو د دغه لمبر یا یو شی کوم پیدا کړي نو ډېر بشي بیا یې ګر سره نه دی ویل دا راځته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ته یو پیغام لرم
یو سړی چې نن په تاسو د ګمشدو په دغه کې ویلی وو چې موږ په غزنی کې پیدا کړی دی یو نجلۍ، یو شاده مو پیدا کړی دی، هغه دغه دی په دغه شمېره موږ سره په تما چې هغه شمېره چې ویلی وو هغه موږ ته تاسو نه ډېره مننه کوم، هغه موږ ته راکړه په دغه شمېره پېپر و نه درای لور نه پدغه شمېره موږ سره په تماس شي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زما سره ډېر داسې کسان شته چې د خپلو کورونو څخه ورک و د ډېر مودو راهیسې او ډېر وخت کېږي چې بندیان دي. د تخار دوی د جناغاب شراغا په نامه باندې دی او نور هم داسې ډېر کسانان شته چې د دوه کاله، د درې کاله، د دوه نیم کاله، د یو کال بندیان دي. زما سره ما ته رمعلوم دي په کلا کې په یو محبس کې دي، د طالبانو په لاس کې دي. نو که چېرې خپلوان یې غواړي نو مساکلا کې بندیان دي. یا دې ما سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي. ټلیفون ما د کار نه کوي، د مسیج د لارې پیغام راته پرې سوالی شي. 0 1 1 0 8 9 5 6 که کوم چا خپلوان کې نو بیا به زه مسیج وګورم، بیا به زنګ ورته وهم. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. ما دا زابر عزیز خانزادی هم نشر کی دلته یو ورور د دې راځو چې څنګه راوالي وو دا د پنامه ما سره پیدا کړی دي چې نه کی جمعه کاغذ او په شپاله کې سات کوي. د مهربانی د مخې په داش مې ما سره اړې کوون شي سټورا یا تلويشت ولس او تاسو د دې دی.
الو السلام علیکم. زه عبد الله کلیل کندار د ولایت خبرې کوم. دلته یو صبر میږي پرنګ سر دی سرګی شنی دی د کاپیسا د ولایت دی د ګاو ولسوالۍ دی چې په اړه څه معلومات غواړي ما سره دې په داش میرو تماس ونیسي. 0 1 8 2 2 5. بله شمېره ده 0 1 1 1. وسلام.
بیا السلام علیکم. زاد البائی السلام
علیکم. ارګر دې معلومات لري راځي بولان تر بولان اجیت زابل دې په میته رحمان. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د نورویس ولایت د شورا د تاسو د خبرې کوم. دا سی سی رادیو ته بل ورځ یو ځان غولې او چې هغه طالب آغازي چې د تمبو سره د ولې ستوي دی دا نمبر باندې ما شمیره زده توام په دا شمیره دی ما ته زنګ وی ته هغه شمیره ته سری بیا مو اعلان کی 0 1 0 5 8 4 5 5 3 5. شمیره زل بیا وام 0 1 0 5 8 4 5 5 3 5. والسلام. زما پیغام دا دی چې زما یو ملګری ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت ته دی زرانه دی که د هر چا د ورکې زما دغه شمېره ده. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي 0 1 4 3 5 6 6 1 3 او 6 6. دغه مې شمېره ده. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي زده هلمند ولایت دالی ولسوالی سپتامال کیم راغانی وکي. السلام علیکم.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وقفې وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بنې کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل اوسیدونکو یم. زما ورور دی په عمر د 11 کال دی. شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02 02 3 8 1 0 2 دا نمبر دی. ساده به شماره دې ماته زنګ ووهل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اغلا لکھ محمد جان جین بچوری کوٹ ولسوالی زنگتان د کلی او سجن کیو او تیرا کندا اور ولایت کی چیزو بنا یہ ورو ورو کے خجن نے دی دما مجا جا دی کہ حج بدل دل متے دی تقریبا سر دی یول سال کی سنا در کا سوی دی کہ ہر مسلمان اور تفدی اور معلومات یا اور سرا دی مسجد دے تلفون پتہ دا سیرو تبا تو دی سے سادے دے دے مہربانی سرا دیا وا دیا وہ اس کے تھا نہ تو نے تجھے.
السلام علیکم. زینر محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د عمارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی. اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره راپیدا کوي خدای پاک حجم ورکړي او خدای نمبر دی بیا تماس ونیسي 0 00 5 4 9 2 4. السلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخان ورغ دی تقریبا 20 کاله کېږي او د سربانه او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه سړی بندي دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه مېږم او بس پهخارمولي خالص معمولی کې اوسېږم او لوم سره نرخان دی جبلبادی زما. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی دا وطل اسکاله کی شي نادرکته وی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وی چې پر شپږ غاوی څلور 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 د شپږ سو واټیا پرایمل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کیم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی ارزین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کی چې دای نه درکه شوی دی د کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري چې هغه ته په اړي په دیش میره دی موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 4 5 9 5 9. یو ځل بیا 0 00 2 4 5 9 5 9. یوه بله شماره 0 00 2 4 5 9.
السلام علیکم. زما یاد ترزی دی چې دا ومیاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي 0 01 1 0 0 5 2 5.
السلام علیکم. یہ سر منی ہم ادا قدم خلق سے چاہا زما یو دا کا زو دے چی
وامیاشتو کیږي به درکه شو به په څه پر وسه ویل شپکسا څنګه څنګه شپه دې شماره دې نه څنګه یې کارت سره په دې موجوده نه متر کوستري.
السلام علیکم زمیا مان الله دې د کونړ ولایت سیتونکو ما زمون څخه یو سړی نه درکه شوې دې نو مې نه مسولا دې د پلان نه مستانه ګل دې معلومات
عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزاری د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی، که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چا ته معلوم یې، دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0-4-3-1-2. د ټلیفون بله شمېره ده 0-4-3-1-2.